السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي یک شنبه ده د لړم یا عقرب شلمه د نومبر 10مه په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدلای شئ د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت له شوزو سره د شوزو د ژغېدو د تحریم په اړه وروستۍ څرګندونې رد کړې دي د خبرونه په خبرونو پیلوو د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا دوشنبه د هیواد په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی د اوبو او انرژي وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې په حواله خبر ورکړی چې د لړم پر شلمه او یوویشتمه د سمنګان مزار شریف بغلان کندوز تالوقان او بدخشان په سیندي حوزو کې د بارانونو او د واورو د ویلې کېدو له کبله د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د بهېدلو احتمال شته په بیان کې دغو سیندونو ته د نږدې سیمو اوسیدونکو ته خبرداری ورکول سوی چې احتیاط وکړي او د کښته سیمو خلک له احتمالي خطرونو خبر کړي د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې او د نجونو د تعلیم د حق فعاله ملالې یوسفزۍ وایي چې نړیوال باید د افغان ښځو د حقونو لپاره د هغوی تر څنګ ودرېږي ملالې یوسفزۍ پرون له سکای نیوز چینل سره په مرکه کې ویلي دی له نړیوالو قوانینو سره سم په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سیستماتیک خوندیتوب لپاره هڅې پیل کړې ملاله وایي داسې رهبرانو ته اړتیا ده چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو لپاره هڅه وکړي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا څوم وار دی چې ملاله د افغان ښځو په ملاتړ غږ پورته کوي طالبانو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې پر ښځو د محدودیتونو کړي راتنګه کړې او په دې ترڅ کې د نجونو پر ثانوي او لوړو زده کړو بندیزونه اعلان کړي دي ټاکل شوی د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې سبا دوشنبه په خپلو کې د دریو یو ورځنیو لوبو په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ سي د دې لوبې ګټونکی به د ټولې لوبلړۍ ګټونکی وي د سبا ورځې لوبه به هم د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې وي او د پلان له مخې د کابل پر وخت د ماپښین پر 2:30 بجو پیلېږي بنګلادیش په پرونی لوبه کې افغانستان ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه د افغانستان او بنګلادیش د لوبلړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د چهارشنبې په ورځ د 2:30 منډو په توپیر ګټلې وه افغانستان در روانې دسمبر میاشتې پر 11مه نیټه له زیمبابوې سره هم د لوبو یوه لړۍ پیلوي چې درې شلاوره درې ورځني او دوی ټیسټ لوبې پکې شاملې دي دغه لوبلړۍ به در روان 2015 میلادي کال د جنوري تر 16مې نیټې پورې دوام وکړي افغانستان د لومړي ځل لپاره د ټیکواندو له آی ټي اف جام څخه د سپینو زرو میډال ترلاسه کړ د افغانستان د سپورت او بدني روزنې ریاست پرون په یو بیان کې ویلي چې د ټیکواندو د آی ټي اف د نړیوال جام لوبې پرون پای ته ورسېدې او په دې لوبو کې افغان لوبغاړي امیر علیزاده په 9.5 کیلوګرامه وزن کې د سپینو زرو د میډال او د نړۍ د نایب اتل د مقام په ګټلو بریالی سو په دې لوبه کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ترسره سوې د نړۍ د شلو هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه په دغو سیالیو کې بل افغان لوبغاړي رحمت الله حبیبي هم ګډون کړی و خو د میډال په ګټلو بریالی نه سو د لبنان پر جنوب د اسرائیل د شنبې ورځې په یو لړ حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل سوي دي دا خبره د لبنان روغتیا وزارت کړې ده اسرائیل د ایران لملاتړه د برخمنې حزب الله ډلې خلاف خپله هوایي مبارزه سخته کړې ده د لبنان روغتیا وزارت په اعلامیه کې ویلي د اسرائیل لخوا پر بالبک الهرمل ساحه په هوایي حملو کې 40 کسان وژل سوي په دې ډلې کې هغه 11 کسان هم شامل دي چې په الکنسیه سیمه کې وژل سوي دیار لس نور کسان د لبنان په جنوب کې چې حزب الله ډله پکې زیات حضور لري د اسرائیل په نورو حملو کې وژل سوي چې په هغوی کې وطنه ژغورونکي شامل دي د وزارت په وینا 14 نور کسان ټپیان سوي دي د لبنان حزب الله ډله یوه پوځي سیاسي ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتونه د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده حزب الله د لبنان د جنوب پر پراخو سیمو کنټرول لري چې سیاسي څانګه د دغه هیواد په پارلمان کې ځینې څوکۍ لري ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن به در روانې چهارشنبې په ورځ د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په خپل دفتر کې وګوري دا خبره د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې کړې ده په امریکا کې له انتخاباتو وروسته د ولسمشر او منتخب ولسمشر ترمنځ دا ډول کتنې یو پخوانی دود دی خو جمهوري پال ټرمپ وروسته له دې چې د 2020 میلادي کال په انتخاباتو کې ماته وخوړه بایډن ته د کتنې بلنه ورنه کړه د 1902 میلادي کال له انتخاباتو وروسته چې ګروور کلیفلند له خپلې دندې استعفا کړې وه، ټرمپ د امریکا یوازنی پخوانی ولسمشر دی چې له څلور کلنې وقفې وروسته بیا د سپینې ماڼۍ د مشرۍ لپاره غوره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه تور رد کړ چې ګڼي د دې هېواد د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وژنې په دسیسه کې لاس درلود. عباس عراقچی د امریکا او ایران په اړیکو کې د اعتماد جوړونې غوښتنه هم کړې ده. عراقچی پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوه نوې جعلي سناریو جوړه سوې ده او په داسې حال کې چې اصلا قاتل نسته، لیکوالو یې یوه درېیمه درجه کومیډي ډرامه جوړه کړې ده. تیرخچی اشاره د هغې دسیسې اړوندې ادعا ته وه چې واشنګټن ویلي د ایران سپای پاسداران ځواک غوښتل ټرمپ چې د نومبر د 15 انتخابات یې وګټل او په راروانه جنوري میاشت کې به د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي ووژني. د اوکراین یوه لوړ رتبه قمندان الکساندر سیرسکي پرون ویلي داسې راپورونه شته چې د شمالي کوریا ځواکونه د روسیې له ځواکونو سره یو ځای د جګړې لپاره چمتووالی نیسي. سیرسکي د امریکا له جګپوړي قمندان جنرال کریستوفر کاولی سره د فیسبوک په یو بحث کې دا خبره کړې ده. هغه ویلي موږ ډیر راپورونه لرو چې د شمالي کوریا سرتیري چمتو دي چې د روسیې د ځواکونو تر څنګ په جګړه کې برخه واخلي. جنرال کریستوفر د متحده ایالاتو د اروپایي قومندې مشري کوي. سیرسکي ویلي چې د روسیې سره د نږدې زر ورځنۍ جګړې په لومړۍ کرښه کې وضعیت سخت پاتې دی او د زیاتوالي نښې یې تر سترګو کیږي. د امریکا د متحده ایالتونو دفاع وزارت لس ورځې مخکې ویلي وو د شمالي کوریا د سرتیرو یوه کوچنۍ قطعه د روسیې په کورسک سیمه کې ځای پر ځای سوې ده. پنټاګون اندېښنه ښولې وه چې ښایي له دې سرتیرو څخه د اوکراني ځواکونو پر ضد کار واخیستل سي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت له شوزو سره د شوزو د ژغېدو د تحریم په اړه څرګندونې رد کړې. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفی ته په منسوب پیغام کې چې څه مده مخکې خپور سوی وو ویل سوي وو چې ښځې په خپلو کې د خبرو اجازه نه لري. خو د دې وزارت ویان د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې ښاغلي حنفی دا څرګندونې نه دي کړې. دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر وایي چې دوی ښځې په خپلو کې له خبرو نه دي منع کړي. د ښاغلي خیبر دا وینا هغه فتوا ردوي چې څو ورځې مخکې د طالبانو د امر بالمعروف د مسؤول چارواکي له قوله ورکړل شوې وه. د لمونځ د شرایطو په اړه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفی ته په یو منسوب غږیز پیغام کې چې څه د پاسه دوه اونۍ مخکې د دې وزارت پر رسمي ایکس پاڼه خپور شو د شرعي احکامو په اساس ویل شوي دي چې ښځې په خپلو کې سندرې خودسه چې حتی تکبیر لا نشي ویلی.
زنانا قرات بزور جهری قرات ترانا سندری نشویلی ختم چه کلا یو زنانا بالغ موسقی مخی تا یو بل خور بالغ تیریگی الحمدلله و سبحان الله تا اجازه نشتا داخی لاس براوالی پو چپ لاس برتا قی و سندری تا سک اجازه ورکی تکبیراتو تا پار اجازه نلاری.
د څرګندونو هغه مهال پراخ غبرګونونه وپارول، خو فرانس پرس خبری آژانس پرون په یو راپور کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان ښاغلي خیبر له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي دا راپورونه بې بنسټه او غیر منطقي دي. د طالبانو حکومت د روان کال په اګست میاشت کې په هیواد کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. د دې قانون ډیره برخه په ټولنه کې د ښځو د چلند پر څرنګوالي متمرکز ده. د قانون د بشري حقونو د ډلو له کلکو نیوکو سره مخامخ شوی دی او په دې ترڅ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست څانګې او نورو نړیوالو مؤسسو او سازمانونو پر افغانانو د دې قوانینو د جبري تطبیقولو له کبله پر طالبانو کلک انتقادونه کړي دي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د زیاتېدونکو محدودیتونو په دوام د واکمنو طالبانو د ټولو فرمانونو د سمدستي لغوه کېدو غوښتنه کړې. د سازمان د لړم په لسمه نیټه په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې بشري حقونه په تیره د ښځو او نجونو حقونه نقص شوي دي. طالبان وایي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قوانین اسلامي اصول دي او له هغه سره هیڅوک مخالفت نشکولای.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
او سمې بهرنی مسله قطر پریکړه وکړه چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د سولې په خبرو کې خپل د منځګړتوب ونډه وځندوي. یوې ډیپلوماتیکي سرچینې فرانس پرس خبری ایجنس ته ویلي چې د دوحې د دې پریکړې علت په غزه کې د اوربان او د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو لپاره د سولې په خبرو کې د ښه نیت نه شتون بلل سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
قطر پرون اعلان وکړ چې په غزه کې د اوربند د ټینګولو په هدف په خبرو کې د منځګړي په توګه خپل ونډه ځنډوي. د قطر یوې ډیپلوماتیکي سرچینې پرون فرانس پرس خبری اژانس ته وویل چې په دوحه کې د فلسطیني حماس ډلې دفتر نور نو له خپلو اصلي اهدافو سره سم عمل نه کوي. د سرچینې چې نه غواړي نومې افشا شي ویلي دي چې قطر هم اسرائیلو او هم حماس ډلې ته خبر ورکړی چې تر هغه وخته به د دواړو لورو ترمنځ منځګړتوب ونه کړي چې په خبرو کې له ښه نیت څخه کار ونخلي. قطر، متحدو ایالاتونو او مصر له څو میاشتو راهیسې په غزه کې د اوربند او د حماس ډلې له اثراته د اسرائیلي برمتو د خوشي کېدو لپاره بې نتیجې هڅې پیل کړې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. قطري سرچینې همداراز وویل چې د خپلې پریکړې په اړه متحدو ایالاتونو ته هم خبر ورکړی دی. قطر چې د امریکا د یوې لویې پوځي اډې کوربه دی له 2012 کال راهیسې له واشنګټن سره د تفاهم په اساس د حماس ډلې سیاسي مشرانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. تیر کال د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر قلمرو د حماس ډلې له حملې وروسته د قطري او امریکایي چارواکو ټینګار دا و چې د حماس سیاسي مشران به تر هغه مهاله په دوحه کې پاتې وي چې دا ډله د اړیکو یو ډاډمن چینل جوړوي. قطری ډیپلوماتیکي سرچینې فرانس پرس اژانس ته دا هم ویلي چې هغه مهال قطری چارواکو د حماس د دفتر په اړه ورته پیغام ورکړی و چې په نتیجه کې د حماس چارواکي ترکیې ته ولاړل. قطر په 13 اپریل میاشت کې ویلي و چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ په روان کړکیچ کې د منځګړي په توګه د خپل رول بیا ارزونه کوي، ځکه په دې برخه کې د اسرائیلي او امریکایي سیاستوالو له انتقادونو سره مخامخ شوی و. د تیر کال له یو مورد پرته چې په ترڅ کې یو شمیر اسرائیلي برمته د حماس له اثراته خلاص شول، تر اوسه په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره نورې ټولې هڅې ناکامې وې. د حماس ډلې پر ضد د اسرائیلو جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې د توندلارې ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 8مه پر اسرائیلو خونړی برید وکړ. 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نورې برمته کړل. له دې پیښې وروسته د غزې پر تړانګه د اسرائیلو حملې پیل شوې چې تر اوسه پورې روانې دي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات د زده ورو ټولو ویګونکو ته زه فکر کوم چې د ډونالد ټرمپ برې په افغانستان یو څه نسبی تاثیر ولري، ولې دا چې په لوی کې په پالیسي کې تغییر راشي هغه د دواړو نمایندانو په بریا کې زه نه وینم. زه فکر کوم چې امریکا خپلې پالیسۍ لري او پالیسي لري جوړون کې د افغانستان په قبال کې به خپل تیر پالیسي چې له مخکې جوړ شوي هغه ته دوام ورکړي. یو څه تاثیر به ولري، ولې دا چې موږ د ډېر لوی او غټ تغییر شاهدان یا د ټرمپ یا د هیرس په ځای کې اوسو. زه فکر نه کوم چې داسې کوم څه دې واقع شي یا کوم لوی تغییر راشي. نسبی کېدای شي ځینې بدلونونه راشي، ولې پولې کې فکر نه کوم که داسې کوم څه رامنځته شي چې افغانان یې غواړي یا ورته په تمه دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه عبدالوجید هلمند ولایت څخه دا پیغام درته پرېږدم. ټرمپ کومې ټاکنې چې د هغه زموږ دپاره او د افغانستان دپاره هېڅ اغېزه نسي کولی. که څوک وایي چې دا پر افغانستان باندې اغېزه کوي یا افغانستان ته تاوان رسوای شي، نو هغه هېڅ تاوان افغانستان او د طالبانو حکومت ته تاوان نسي رسولی.
السلام علیکم. د افغانستان په حکومت باندې به دي ټرمپ اغیزه دا ویسی انشاءالله امین دی لوی خدای چې نور به افغانستان کې یا هم شموله حکومت رامنځته کیږي او یا به هم د طالبانو حکومت د ټرمپ له بچی سره نور نسکوریږي. نو دا یو د هغو افغانانو لپاره یو ډیر ښه زیری ده، یو ډیر ښه وړاندیز ده چې هغو یا د له وطن څخه بهار دي یا ماجرین دي یا له وطن څخه وتلي دي یا د تیر نظام وال دي او یا د هغو خوندو ورونو په مخ کې مکتبونه بندې نو د هغو په وړاندې باندې دا یوه ښه اغیزه ده او د هغو لپاره دا یو ښه د خوشبختۍ زیری ده.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې منئ. هغه ځوانان چې په غیر قانوني لارو سفر کوي له کومو بدو پیښو سره مخ کېدلی شي؟
بد لارې ښکار شوی ما خپل هم هڅه کړله چې زه لاړ شم. ښکاره ستونزه یو چې اولګه او تنده یخنی مرګ په دغه لاره باندې څوک زړه ښه کوي نو 95% مرګ ده.
د ډول پیښو د مخنیوي لپاره د حل لاره څه کېدلی شي؟
حل لاره حکومت ته پکار دی. دا اوسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای عمری عدالت دعوا کوي دوی ته کار کول پکار دي. دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هغه اقل ځوانان خود ته اړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کدرونه وطن پریدي ځوانان وطن پریدي نو بل ورځ به داسې چې دغه ټول حکومت د ملاکراسي شي.
نن امدا موضوع چېرو ملتي هم وکړي قدر من اوردونکو د یو شمیر ځوانانو په خبره د طالبانو د دوام ځلی حاکمیت څخه راوروسته اوسګاری ډیرای کسان د تړکړی چې خپل کور کلی پریږدي او په غیر قانوني لارو د نامعلومه سفر موزی په پوکړي. له بلې خوا یو بل لوی ستونزه په هیواد دننه د زده کړو مسله ده. انجونې له همغه پایله له منځنۍ او لوړو زده کړو راګرځول شوي دي. هلکان هم وایي چې دوی ته د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. روزو دې ته چې د دې ستونزو د حل لپاره غیر قانوني سفرونه بیا ځوانان له کومو پیښو سره مخ کولای شي؟ په ننګرهار کې له داسې ځوان سره غږېدلی و چې خپل کور او ځمکه د همدې غیر قانوني سفر په مخه خرڅه کړې خو دی هم له نیمې لارې څخه بیرته راګرځېدلی دی. دا ځوان رفیع الله سهر نومیږي او د ننګرهار له پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دا چې په لاره څور باندې تیر شوی دی خپل راته وایي.
زه خپل د ننګرهار فانتون څخه لیسانس لرم خو چې ومه کتل په وطن کې د غدرې کال ز بیکار افات شو منو ما پریکړه وکړه چې زباید د وطن فریدم او د خپل کورنۍ د غریبۍ زنجیرونه وشلو مولاړ شم عرفاته د نیمروز ته لاړم او د نیمروز نه بیا ایران ته په مشکل غربانې چې د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخ شوم او بیا ایران ته ورسېدم. په ولس ناکامه ګیمونه کې منګ ونه شو کړای چې منګ د ترکی خاورې ته واوړو او ځکه چې د ترکی لاسوات ځواکونه ډیره کلاته د بیر نیولې وو د ترکیه او د ایران په پوله باندې هیڅ ونه توانید چې مونږ د ترکیه طرف ته واوړو. حتی تر دې پورې چې مونږ څلور ساعته 15 ساعته په غر کې خپلو چې مزلونه وکړل ډیر سخت ستونزې او مشکلات سره مونږ په لار کې مخامخ شو. هغه هم د اقتصادي لحاظ او هم د په وطن کې مزمکه خرڅ کړه د دې لپاره خپل کورم خرڅ کړي دي او د غلارې ته مغاړه کې خوصله خو به هم ناکام شو. دغه ټول سخت او کړهونه تکلیفونو عمده مشکل چې دی زو ایم چې بیکاری ده په وطن کې ډیره سخته بیکاری ده او نه وړه اقتصاد. حتی تر دې پورې چې مونږ یو ځل د ترکی خاورې ته خوتی وان ته ورسېدو خو به ته هم د وان څخه راوګرځېدو به ته ایران ته راغلو د ایران نه به ته افغانستان ته راغلو یو ناکام سفر مو ولیدو.
کله چې یو ځوان په غیر قانوني لارو باندې سفر ته ځي ټول کورنۍ په تیر بیا مور ډیره ورته زوريږي. رفیع الله وایي د مور سترګو کې کله هم دومره خپګان نه ولیدلی څومره چې د تک پر وخت لورا احکاریده.
هیڅ کله ما خپل امر دومره خفانه دلیدلی چې کله زه د خپل کور او تلم او تللم دا سفر ته میغاړه کی خوستله نو زما مور په دسی او بد وزت کې ما پرې خوستله او زه د خپل کور روان شوم بیا حتی چې کله زما په لار کې په ټلیفون باندې د درې څلور ورځې به مشکلات او چارج بنو یا به د انټرنیټ مسله و نو زما انټرنیټ به بند و ما سره به تماس نه نیول کېدو نو زما مور به په ډېرې او بد حالات کې و حتی فشار به یې اوچتېده پنځه شپږ کرته و کرته هغه ستامې ته همداسې وړل شوې ده په دغه چې زما ټلیفون به څلور ورځې پنځه ورځې بند و مور به مې ډېره خفه و راپسې حتی تر دې پورې چې ما به زیاتره وخت چې کله ګیم واهه او زه به ګیم ته وتلم نو ما به خپل مور نه خبروله چې ځکه چې په ګیم کې هر رقم حالات راتله حتی تر دې پورې چې پنځه نوي فیصده د مرګ امکانات و خو ما به خپل مور نه خبروله ما به هغې ته ویل چې زه روغ جوړ یم او انشاءالله چې زه ګیم نه لرم خو بیا چې به هم ووتلم کله به زما ټلیفون آف و او زه به د خپلې کورنۍ سره به زما رابطه نه وه نو مور به مې خبرېدله چې دا په ګیم ده نو په هغه وخت کې زما مور به ډېره سخته خواشینې وه زما پسې مور ډېره خفه وه اروپا ته تګ لپاره خپله کور او یو اندازه ځمکه خرڅه کړې ده چې تقریبا ټوټل څوارلس زره ډالر کېده چې قاچاقبر ماته ویلي و زه کله تا اروپا ته ورسوم ته باید ماته اوولس زره ډالر راکړي نو ما دغه ټولې مشکلات په ځان باندې منلي وو زه چې کله تلم د ترکیې فورې ما چې کوم قاچاقبر سره خبره کړې وه پنځه زره او درې سوه ډالر باندې ما ته ترکیې فورې خبره کړې وه او زه چې کله بېرته وافسي کې را وګرځېدم په وافسي کې ما نه قاچاقبر څوارلس سوه ډالر په هغې کې رانه واخیستل د لارې خرچ شو مې کړی و نو دوه زره دوه نیم زره ډالر زه په لاره کې توانیم شوم او خپل هدف ته مو نه رسېدم بېرته افغانستان ته را وګرځېدم خو انشاءالله چې کله چې مې یوه ستونزه را پیدا کېږي نو موږ به هدف نه بدلو لاره بدلو نو انشاءالله چې اوس بېرته هم تصمیم لرم چې بېرته لاړ شم او وطن پرېږدم
لږ رفیع الله څخه مو پوښتلي چې د بېرته راتګ علت یې څه و
جوار مشکل سره مخامخ شوم چې هغه مشکل دا و چې زما ښي طرف خفي یو شپه موږ ګیم ووهه او ترکیې ته تلو او په لاره کې ما خفه وښیدله وغورځېدم ځکه چې تیاره وه او قاچاقبر ویل چې تاسې باید ګروپ او داسې یو څیز روښانه نه کړئ چې زموږ موقعیت په ډاګه نه شي پولیساتو ځواکونو ته د ترکیې نو تیاره وه موږ روان وو هلته زما خفه وښیدله او زه وغورځېدم ډېر کلک ژوبل شوم چې لاس مې هم خوږ او دغه ښي خپه چې وه د دې دا څلور مې ماتې شوي وي نو د هغې له وجې نه ما نه شو کولی چې زه مزل وکړم بیا یولس دولس ورځې په ایران کې په خفګاه کې پاتې شوم او بعد له هغې مې بېرته تصمیم ونیو چې افغانستان ته راشم په ډېر سخت مشکلاتو باندې افغانستان ته راغلو ځکه چې موږ ایران ته قانوني نه وتلي غیر قانوني تلي وو په ایران کې مو ځان پولیسو ته وسپارلو او پولیسو بیا په نیمروز باندې ردې مرکړلو او بیا راغلو افغانستان ته هغه هم پیسې هم نه وې ډېر زیات مشکلاتو کله چې موږ پولیسو دې مخته راواړولو بیا نو ما د خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیوله او دوی راته بیا پیسې واچولې په صرافي کې بیا هغه ما واخیستلې بیا زه راغلم کابل ته ځان مې د خپله کور راورسو خو په ډېر سختو مشکلاتو باندې کور ته راورسېدم بېرته که زه په افغانستان کې پاتې شم نو دلته به زما راتلونکی ډېر اندېښمن وي خپل راتلونکي ته ډېر یو ژور اندېښنه لرم ځکه چې په وطن کې کار نشته دی وظیفه نشته دی هیڅ نشته دی نو موږ مجبوره یو چې د هدف ته رسېدو لپاره ستونزې وګالو تکلیفونه وګالو چې دا کمې ستونزې ما لیدلي که د دې نه یو برخه نورې ستونزې هم زیاتې وي خو زه مجبور یم چې لاړ شم ځکه چې ما د دغه هدف لپاره خپل کور له لاسه ورکړی خپله ځمکه مې له لاسه ورکړی زه باید دغه څه چې ما له لاسه ورکړي دا باید بېرته زه ځان سره وساتم او لاسته یې راوړم او د دې لپاره به زه کوشش کوم چې لاړ شم ځکه په افغانستان کې زه نه شم کولی چې دغه څه چې ما له لاسه ورکړي زه بېرته لاسته ځکه دا د هر چا یو هیله او یو ارزو ده چې یو خوسا او آرامه ژوند ولري اوس مهال که موږ او تاسو فکر وکړو په افغانستان کې داسې کورنۍ شته ده چې یو مړی ډوډۍ هم نه لري نو که موږ فکر وکړو که زه داسې بېکاره پاتې شم یا مې نور ورونه بېکاره پاتې شي په افغانستان کې پلار مې بېکاره پاتې شي په افغانستان کې درې کاله څلور کاله پس زموږ هم دغه حال دی لکه نن چې د زیاتو او افغانانو یو مړی ډوډۍ نه لري نو درې څلور کاله پس موږ هم دغه حالات کې قرار لرو
خو یو شمېر ځوانان چې څومره هم په هېواد دننه له ستونزو سره مخ کېږي غیر قانوني سفرونو ته زړه نښه کوي ځکه په بدو پایلو یې خبر وي قدرت الله له همداسې ځوانانو څخه دی
نو مختلف نظرونه دې په قبال کې خپل مثلا نو غړند دې هواد څخه وزن سید درسته د اقتصادي مشکلات شته دې په قبال کې د قران کریم آیات هم د چې روزي رسان الله دا وغه ټول ته روزي رسې خو دا مشکلات اکثرا انسانان زوري یا همدغه وطنداران زمونږ زوري هغه دې ته اړکیږي چې د هواد څخه وزي اول اکثرا کسان چې غړي دې هواد نه وزي هغه دې مثلا اکثرا اقتصادي مشکلات لري او هغه ځوانان چې مثلا غړي تحصیل لپاره وزي دا دویمه کټګوري کومه غړي دې وزي خپل ځی تلاړ شو قاچاق لارې هماغه لار ته ویل چې هغه کې طبیعي خبره ده چې مشکلات شته او حتمان یعنی بل هواد خپل ځان ساتنه په خاطر باندې ځان نه چې دفاع کوي هغه یعنی کڅوک دغه د مخه ترازی ځکه هغه د تورستان په سترګه هغه ته ګوري او شاید هغه د ووجنیم چې د زمونږ وطنداران مثلا دغه 13 پیخه کې چې تقریبا 2500 افغانان چې ووجد شول
کې د کډوالو د حقونو فعال ډاکټر احمد الله صدیقی وایي چې که په هیواد کې د ځوان نسل لپاره د زده کړو او کار زمينه برابر نشي غیر قانوني سفرونه نور هم زیاتېږي چې بیا یې د بدو پایلو مسؤلین د طالبان حکومت دی. ښاغلی صدیقی په پایل کې وایي
اغه عمده علت او دلایل کا بیان کو یو واستون له خود تعلیم دا بل استون چې دا غنم ډیرې او طالبات اړین دی هغه د دوی اقتصادي وضعیت دی او بل خلق وای چې امنیت دی خو هغه امنیت زور دی امنیت نه وای هغه دار دی او کاروبار دغه درې سلور عمده دلایل لري چې ځوانان د تاړ باسي چې د وطن بهر ولاړ او په دغه کې بیا دوه رقم نور خلق هم سته دوه ډوله ځوانان دي چې یو ډول یې دغه مسایل له وجې بهر غواړي ولاړ سي او دویم ډول خلک یې داسي وي چې هغه سیالي اخیستي وي چې احمد ولاړ یې زولې پاتې شوم تر زوی مې ولاړ یې زولې پاتې شوم په داسې مسایلو کې خپل ژوند سره لوبي کوي او هغه سیالي
بالی چې یو څوک د دې لپاره چې فقط بهر لاړ شي ځکه وایي چې نور دوستان تللي نو موږ هم باید لاړ شو دا بیا څومره بدې پایلې لري دوستان ښایي امکانات درلودل چې تللي مګر دوی هغه امکانات نه لري
څوک په کانتینر کې مړ کیږي څوک په اوبو کې غرق کیږي او ډوبیږي سره او څوک په اوشتل کیږي په مرزونو په کې دا اوس اوس متاسف ولیدل دغه 2018 کسانو چې د ایران حکومت لخوا وژل شو د ایران په ساحه کې دا یو پایله ده بل دا چې دلته دوی باید د دل لپاره چې ځان سیال کی ای کاش دغه سیالي د په موخه وي چې تعلیم په موخه وي یا هغه پاته سیالی وی چې سړی وای چې زه خو دا کس کزي کوره سیږي خو خبره ده کنه نو دغه بی ځای سیالیو نه د ژوند د ټولو نه مهم دی کنه که انسانان وغواړي چې ژوند وکي ژوند سره مینه ولري نو هغه په هر ډول تر سره کولای شي خدا چې بیا د سیالیو په خاطر به هر زی مارکستا ژوبلستا ژوند د لاس اور کولستا په دکی خو بیا مهمه یی کاش هغه ځوانان چې بیا بهرنۍ هیوادونو کې دي دوی خپل د ژوند هغه حقيقي سره وخایي بدبختانه ډېری کال نیوی شوی چې اروپا او امریکا او دغه ځینې هیوادونو ته راغلي وي بیا نو واکسین او ویروګان واچي چې داسې خای خپل هغه کسان چې به وطن کې دي هغه بیچارهګان داسې فکر کوي چې راځنو ټول ژوند او عيش نو شو مزه خدل تدي بس په هر ډول چې شي زمکه خرڅ کی کور زیاد ټول خرڅ کی او ولارد او دا چې بیا ته ولارد سی بیا د ژوند اصلی مقصد او د ژوند اصلي خیرال تور ته معلوميږي
bale کلک په دې باندې خبرې وکړي چې د ژوند اصلي چیرې په بهر کې څه ده
خصوصا کچیر د اروپایي هوادونو کې تاسو وګورئ وطنوالو ژوند خو ډیر سره په تماس کې ما باور وکي هغه د څه بد وضعیت کې دي چې اړل دي چې څوک را پیدا شي د دوی وباسي ولاړ شي وطن ته ډیرې نشي تللای چې هغه اسناد نه لري چې دوی ورته لاړ شي یا نور مسائل نه لري او کبه هم اروپایي هوادونو ته ولاړ شو الته ډیر د مزدوري ژوند دی او دا وطنوال مو چې ډېرې اروپאי هیوادونو ته دی په ژبه خونه پويږي تاسو چې په ژبه نه پويږي په دمانه چې تاسو کای پلس ډالر کار پیدا کیږي تاسو ته په 2 ډالر او 3 ډالر لکه بنديانو غوندم ساتي په داسې یو بد وضعیت کې اوس به زمغه ډېر ځوانان په اروپا کې اوري خو هغه به وایي چې نه موږ خدا سي نه یو خا ته په 15 کال مخکې راغلی لس کال مخکې راغلی لکه څو ناسه ژبه بده ذکر یو لکه کاروبار بده لکه زره جوړ شوی خو تا ته هغه دفتری وظایف هغه وظایف چې تلک پکې سهولت ولري نشي پیدا کولای لکه تنه کم الته تحصیل دې کړی تجربه کاری دی او د ځوانان چې ډیره نن سبا کې د وطن تختی هغه ډیره هغه ځوانان دي چې هغه خه تحصیل هم نه لري هغه خه تحصیل کردم که تاسو وګورئ اروپایي امریکایي هوادونو تراغلي ډیر شاخه کارونه کوي
کپلي خبرې وکړو څه کول په کار دی په هواد کې دیننه سره لدې چې یو شمیر ځوانان د دې لپاره دي چې دوی هغه نورو ته په مخبره ګوري چې هغه رسیدلې دي لغو سره سیالي کوي چې زم باید لاړ سم خو ډیری د کار لپاره درس لپاره په افغانستان کې ژوند ورته تنگ دی نور یو لار پیدا کوي دي او بهر هم بیا له داسې یو مسایل سره مخ کیږي لکه تاسو چې یادونه وکړه څه کول په کار دي د حل لاره څه رسیدې کیږي
حل لاره حکومت ته په کار دی دا اوسنۍ ځانته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای عمری عدالت دعوا کوي دوی ته کار کول پکار دي چې دوی تاسو زمينه باید برابر کړي هدا اقل ځوانانو ته د د پزای چې دغه واته ملیون ډالر جب کې اچي دغه پیسې او ځانونه و پټ سوال درې مسلو رمه خزه وکړلې او دغه د زمکه چې غصب کړلې وای خصله خو موضوع خو بيخي بیل ده خو دغه حکومت ته کار کول پکار دي چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هدا اقل ځوانان خود ته نه باسي چې د وطن پریدي ورته کډرونه وطن پریدي ځوانان وطن پریدي نو بل داس بداسي چې تاغه ټول حکومت د ملاکراسي شي که مثال درکم وزارت معرف کې مولا ټول وزارتونو کې مولا مولا یې صد وزارتونو سره کم مسلک ځکه چې په کنه زمونه خلاصه او په دښانه باندې حکومتداري نه کیږي دغه حکومت ته کار کول په کار دي چې زمينه د برابر کې ځوانانو ته تحصیلي ځوانانو ته ډېر ځوانان غواړي چې خیر د وطن کې پاتې کیږي کا جبر دی کا زدن دی وهل تکول دی بیروزګاری دی خو بیا هم غواړي تحصیل خو نو هغه اولی او هغه انساني حق خو ته ورنماخله چې هغه تحصیل دی باور کړه دومره خويندې دا لکان خو لا پیدا ځوانان خويندې چې مسجونو زنګونو کوي لار لټي چې کم څه د وېوا ده وزي دا نور نارینه ځوانان خو لا پیدا نو دنه غټه بدبختی چیرته دی چې تن داوا کوي چې زه نظام مې دی حکومت دی نړۍ مې ماته کړې او بیا مې ستاسو ځوانان درنه تختی ولې تاکي ضعف دی کنه خپلو کې جوړ نه دی نو د تحصیل زمينه ورته برابر شي کار زمينه دی ورته برابر شي کار کې د د پزای چې ته مولا راوړه چې شل کاله جنگ کړای دی ته مولا راوړه چې په هیڅ نه پويږي د هغه زیپ د باس یا مشر وټه کې هغه ځوانانو تر ماسترۍ کې تحصیل لري زبرت لن لن مثالونه درکم داسې خلک شته چې حالت په دریم او څلورم پنځم بستونو کې کار کوي ماشونه وګوره په زرها او ماشونه اخلي او لاس لاندې هغه څوک کار کوي چې تر ماسترۍ پورې تحصیل کړی دی او بیا هم چې کله ځینې ځینې امتحانونه دوی اخلي هغوی سفر اخلي د لپاره هغوی عزت تر پایماله نشي نمرې ورته ډېرې ورکوي هغه خلکو ته خپل ملایانو ته عریضه نشي لیکلی مکتوب نشي لیکلی په کمپیوټر خو بیخي پرې هغه باندې پوهیږي نه خو بیا هم هغه ځوانان چې هلته کار کوي بیا په یو باندې او بل باندې او باسي دغه په ځای مولا راوړي
bale دا څومره بد او قبل لري چې کډرونه ورستر بل افغانستان څخه وزي په یو بهانه او په بل بهانه او یو ستونزه او بل ستونزه او افغانستان د کسان د پاتې کیږي چې هغه دوی ساته سواد نه لري چې خدای راته په مسلکي برخه کې دوی زده کړی کړی وي دا څومره بد پایلې د هیواد په کچه درلودلې سي
هیواد په کچه خو بیا موږ اتلسمه ولسمه پیړې تم بیا بیا یې نو اولریډي موږ طرف ته روان یو منګه دا خو بیا امدا شي غواړي ځکه دوی چې کله دولت دوی ته ورکړل سو نشوي اله چې دوی ونیو دوی ته دولت ورکړل سو او د دې په خاطر ورکړل سو چې ورته راځنو ارزان لیبر دی کنه ارزان لیبران دا سي چې او چا د 10000 ډالر ورکې او دوی ته وچنه دوی وچ موږ کارته ته په 200 کوم نو ارزان لیبر ته دولت ورکي او دوی خو بیا د په عواقب کې نه دي کنه دوی خو پويږي په باندې چې موږ لکه ته ارزل چې پینځه کال دوام مونږ کوي ولاړو بیا غرونو ته دوی خو وسوای چې راځنو دغه سو کال چې موږ ته څه دوی خو اول لغه ملت خپل ملت نه مني دغه کوم افغانان چې دي دوی هغه افغانان خپل نه مني او کم دانه کپ کې پیدا شي چې وای زړه په وسو دي چې دا بیچاره هه وادوال مخپل دی کم دانه کپ کې پیدا شي هغه دومره صلاحیت نه لري او په دویم ورځ ترور کړی درته چې ما تاسو په خپل سترګو می جاګانو کوم بو دي اول واسطه عواقب ډیر زیات دي یو هغه امداد چې ځوان بورنزي ټول هواد بمدا غسه مولایانو ته په سوادانو ته پاتې کیږي او بل بد واقف پیدا وي خلک به ذهن نارامي په ټراما باندې باندې اخته شي وي او بل اخر مجبور شي چې دغه پتیګو باندې د خلک راو باسي او بل واقف پیدا وي چې بد واقف هغه کار ورته وسیړو هغه هم دا ده چې هیواد به ولسمې پیړۍ ته ورواچوي او هغه د جهل او جهالت دورې ته بیا موږ ورځو. بیا به کلونه کلونه نشي کلونه کلونه چې بیرته کومې لاسته راوړنې چې موږ په دغه تیرو 24 کلونو کې درلودی هغه بیا ترلاسه.
بله صدیقي صاحب، د ځوانانو په خبره په افغانستان کې حاکم نظام خو د هېڅ خبره هم نه اوري، نه د ځوانانو، نه د نړیوالې ټولنې، نه په افغانستان کې د خلکو، نه بیرون د افغانستان نه. دوی خپل څه چې غواړي هماغه یې کوي، بیا وختمو پروای نه لري. اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي؟ څه ډول یو زمینه مساعده کړي؟ څه ډول یو فضا په کور کې جوړه کړي چې ځوانان مسافرت ته زړه نه کړي؟
کورنۍ ته دا وایم چې دوی ته باید حد اقل هغه حقیقي ژوند بیانول ورته پکار دي. د خپل کورنۍ خو په دې مسایلو باندې پیږي، خبرې دې ورسره وکړي. کېده نه چې ځوانه تال ته ځي ترکیه ته، مثلا ته ځي جرمني ته، تال ته شي کې تاسو ژبه زده دی، اول خو اسناد نه درکړي. که اسناد درکړي نو ته به څو کلونو پورې هلته ژبه زده کړي، او بیا هغه نه وروسته دا خو نه ده چې ته لاړ شي هلته ماسټرانې وکړي او ډاکټراګانې وکړي. دا خبره نشته. ژبه باید زده کړي، او بیا د هغه تر څنګ کار کول پکار دي. ستا اسناد منل کېږي نه منل کېږي؟ نو دغه کوم ځواني چې وس لري 15 کال یا 20 کال وي، تا باندې به دیش کلن شوی به، بیا هم ته خپل هغه مقصد ته نه رسیدلی. بیا نو ګټه یې څه شوه چې ته دیش کلنه یې کې بیرته د هیواد ته راولېږي؟ زب زب ټکه ټکه به هغه هم کور رسېږي تر هغه ځای پورې.
بیرته د حل لارې چې اوس په افغانستان کې ځوانانو ته د زمینی مسایدوي دي،
حل لارې هم دا ده چې مسؤلیت لري. که په زور راغلی، که چا ورته په خیرات کې حکومت ورکړی، که هر رقم یې کړی، که د کابل اداره ورته وایي یا د کندهار اداره ورته وایي، د دوی مسؤلیت هم دا دی. زمینه د کار، زمینه د تحصیل ورته برابر کړي. دا اوه اتیا میلیون ډالر چې ورته میاشت اره اونۍ کې ورځي، حد اقل ټول د جبونو کې نه چې هغه نیمایي چې ملت ته ورکړي، په ملت یې وسپاري، بیا هم بیا څه گزاره کېږي.
په آخر کې ځوانانو ته کورنۍ ته هم یو پیغام دي، تاسو غواړئ څه ولرو؟
ځوانانو ته پیغام دا دی چې دا ورځې به تېرې شي، د هرې تورې شپې نه وروسته بیا ورځ ده. وخت کم پاتې دی دغه خلکو، دومره وخت مو گزاره وکړي، کال دوه کاله نور هم گزاره وکړي. که امکانات وي، سلف سټډي کول پکار دي. هغه ځان سره کتابونه مطالعه کوي، قوي پلان دی، که یو کس ځان سره سلف سټډي وکړي، که په دغه یو کال کې تاسو د کال کې لس کتابه ولولئ، نو دوه کالو کې تقریبا شل کتابه شو. تاسو به په علم او په عرصه کې به تقریبا درې چنده څلور چنده هغه بدلون راغلی وي، ځکه بله چاره تاسو بیلن لپاره نه لرئ. او یا که تاسو دغه تحصیلي بورسونه پیدا کېږي ورځئ، زه همیش ځوانانو ته وایم که تاسو تحصیلي بورسونه پیدا کېږي په قانوني لاره، قانوني لارو باندې کولی شئ، او په دې مقصد تللی شئ چې هلته تحصیل وکړي او بیرته هیواد ته راشئ، چې کله حکومت جوړو نه دغه نظام تر لاس لاندې بیا ورشئ. او کورنوی ته هم دا ده چې بچو سره کینی خبرې دی، او دغه ژوند د امریکای او د اروپا او دغه ژوند هغه اصلي سیرت ورته بیان کی چې ښه کته لاړ شي، هغه پروز اند کانس ورته وایي کنه، خواله او بدواله او مثبت او منفی اړخونه ورته ورته وخایي باید کورنوی ته، او بیا د اقدام وکړي. خو بیا هم هیڅ کله دی په غیر قانوني لارو چیرته نه ځي.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو د درسی ساعت خبرونې ته هرکلی کوم. نن یکشنبه ده، په درسی ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي، او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. په پیل کې د اووم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د ابراهیمی تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د ابراهیم علیه السلام او نمرود مقابله ولوسته. نن د همدې تاریخي سلسلې یو په زړه پورې برخه لولو. دا لوست مکې ته د بی بی هاجرې او اسماعیل علیه السلام سفر دی. په دې سفر کې ولولو چې کومه پیښه د دې لامل شوه چې د دوی له سفر سره هممهاله په مکه کې د زمزم اوبو چینه راوځي، او دا چینه بیا تر ننه بهیږي.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې بي بي ساره رضی الله عنها د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه وکړه چې د اولاد په خاطر د بی بی حجره سره نکاح وتړي، او ابراهیم علیه السلام هم د زوی یو هیله درلودله، نو د بی بی حجره رضی الله عنها سره نکاح وتړل او د یو زوی خاوندان شول. پر هغه زوی د اسماعیل علیه السلام نوم کښېښوي. اوس په دغه درس کې موږ ځو د مکې سفر وایو. کله چې اسماعیل علیه السلام دوه کلن و او بی بی سارا ونه سوای کولی چې د بی بی حجره سره یو ځای ژوند وکړي، ځکه نو ابراهیم علیه السلام د لوی خدای جل جلاله په امر حجره او اسماعیل علیه السلام مکې ته یوړل او په خپله بیرته فلسطین ته راغلي، چې بی بی سارا هم په فلسطین کې ژوند کوي، ځکه ابراهیم علیه السلام د بی بی سارا سره وعده کړې وه چې هغوی به په مکه کې پرېږدي او خپله به بیرته فلسطین ته راځي. په هغه وخت کې په مکه کې اوبه نه وې او یو وچه سیمه وه، هیڅ هلته ژوند نه سوای کولی. اسماعیل علیه السلام هلته تږی سو. بی بی حجرې د اوبو د موندلو لپاره د صفا او مروه د غونډۍ ترمنځ ځغاستې او منډې وهلې، خو اوبه یې پیدا نه کړې. کوم وخت چې بیرته راغله، نو د اسماعیل علیه السلام بغلته یو چینه بهیږي چې د اسماعیل علیه السلام د برکته دا چینه پیدا سوې وه. د چینې اوبه چې بیدلې، نو بی بی حجرې رضی الله عنها د خاورو په واسطه هغه اوبه سر راګرځولې او د زمزم کلمه یې څو وارې تکرار کړله، چې د هغه وروسته هغه چینه د زمزم په نامه تر اوسه پورې مشهوره ده. دوهم موضوع ته راځو، د اسماعیل علیه السلام قرباني. ابراهیم علیه السلام ته د الله پاک لخوا امر کېدل. ابراهیم علیه السلام په فلسطین کې له بی بی سارا رضی الله عنها سره ژوند کوي، خو کله کله به د خپل زوی امینې د لیدلو لپاره مکې ته هم سفر کوي. په یو سفر کې د خدای پاک جل جلاله لخوا ورته امر وسو تر څو خپل ګران زوی اسماعیل علیه السلام د خدای پاک لپاره قرباني کړي. اسلامي مورخین وایي چې په دا وخت کې اسماعیل علیه السلام 14 کلن و. په دې مسله کې یو لوی راز پروت و چې ولې الله پاک ابراهیم علیه السلام ته وویل چې خپل زوی قرباني کړي. خدای پاک ابراهیم علیه السلام ته د صبر او تحمل ازموینه کوله، سربیره پر دې یې نور هم پوهول تر څو د خدای پاک جل جلاله د فرمان په مقابل کې، یعنی د امر په مقابل کې، د هغه لوی پیغمبر پیروي وکړي، الهي امر ته تسلیم سي او فرمان وړونکي بندگان واوسي. په رښتیا هم چې دا یوه لویه ازموینه وه د ابراهیم علیه السلام د پاره، ځکه ابراهیم علیه السلام ته الله پاک په زوړوالي یو دانه زوی ورکړی و، او اوس هم الله پاک هغه امر ورته کوي چې قربانیه کی. ابراهیم علیه السلام آماده کیږي او د خپل ګران زوی قربانی لپاره ځان تیار کوي. ابراهیم علیه السلام اسماعیل ته وویل، ګران زوی ما خوب لیدل دي چې باید تا قرباني کړم. نو اسماعیل علیه السلام هم ورته وایي، ګران پلاره، دا د خدای پاک جل جلاله امر دی او پر ځای کړه، ان شاء الله تعالی چې زه به صبر ولرم. خو کله چې ما قرباني کوي، نو لاسونه او پښې مې ټینګې وتړه، او کله چې دې زه پر مځکه وغځولم او پرې دې سلم، نو مخ مې د ځمکې پر مخ واړوه، یا هم د ځمکې پر لورې مخ واړوه، ځکه ډارېږم چې ته به زما مخ ووینې، یا کله چې ته زما مخ ووینې زړه به دې پر ما وسوځي او د خدای پاک جل جلاله به فرمان به ترسره نه کړې. ابراهیم علیه السلام خپل زوی قرباني ځای ته یووړي. هغه په هماغه شان چې اسماعیل علیه السلام ورڅخه غوښتنه کړې وه، وتړي او پر مځکه وغځوي، او د هغه پر ستون یې چاړه کش کړه، خو چړې د اسماعیل علیه السلام ستونې پرې نه کړي. دا کار ابراهیم علیه السلام څو ځلې تکرار کړي، خو ګټه یې ونه کړله. په دې وخت کې جبرائیل علیه السلام یو پسه د اسماعیل علیه السلام د پدیې په نامه راوست. دا پسه د حضرت اسماعیل علیه السلام پر ځای قرباني شو. د قربانی حکم د ابراهیم علیه السلام د همدې عمل په اساس تر اوسه پورې د الله تعالی په امر جاری دی. د حضرت ابراهیم علیه السلام د قربانی پایله دا ده. نن سبا په میلیونونو مسلمانان هر کال د حج په وخت کې د احرام کالی، یعنی د کفن په شان اغوندي، او د حضرت ابراهیم علیه السلام له کړنې او طریقې د سنت څخه په مینا شریف کې یادونه کوي. دوهم، سره له دې چې حضرت ابراهیم علیه السلام وفات شوی دی، مګر د بلنې لارې تر اوسه ژوندی ده، د نړۍ په ګوټ ګوټ یا هم په هر کونج کې مسلمانان ځانونه د هغه ملت بولي او په هر منځ کې هغه ته درود استوي. دریم، الله تبارک وتعالی د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د اخلاص له کبله په خپلې مهرباني سره د پسه د اسماعیل علیه السلام پر ځای د پیتیه په ډول ومنه او هغه له مرګ څخه خلاص کړي، او د همدې لوی قرباني د یادګار په توګه داود دا دود د تل لپاره ژوندی وساتي. څلورم، په ټولو غني او شتمن مسلمانانو باندې په لوی اختر کې قرباني لازمی ګرځول شوې ده. پنځم، هر څوک چې د الله تعالی د رضا په لار کې له خپل ځان، مال او اولاد څخه تیر شي، د خدای پاک جل جلاله د رحمت وړ ګرځي، او که چیرې ځان د انفاق او قرباني څخه وساتي، بخپل ځان ته زیان رسوي.
د دې جالب تاریخي درس په دوام او داول وصل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله، د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قرباني ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای له دې آزمښته بریالي ووتل.
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ رادیو.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د هارون رشید د کورنۍ د تاریخ په دوام مو تیر درس کې ولوستل چې د مامون د واکمنۍ په محل د هغه د پلار د حاکمیت په څیر علم او فرهنګ وده وکړه. په نننۍ درس کې به ښوونکی په لنډه توګه د جعفر بن معتصم حکومت ته اشاره وکړي، او په دوام به د عباسیانو حکومت راته بیان کړي. په دې درس کې موږ دا لولو چې د عباسي حاکمانو او وشت حکومتونه څنګه یو په بل پسې ړنګ شول. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې موږ ابو جعفر هارون یا هم واثق بالله ویلي چې په 212 کې د ده دغه حکمراني دوره ختمه شوه او وفات شو. بیا تر هغه وروسته راجو جعفر بن معتصم یا هم المتوکل الله د واسک د وفات څخه وروسته د هغه ورور متوکل په تخت کښېنستی. دی ډیر تند مزاجه او سختګیر انسان و. د معتزله وو په خلاف یې جهاد اعلان کړ. هغه کسان چې د تیرو حکومتونو لخوا د معتزله عقیدې د نه قبلولو په جرم بندیان شوي وه، هغه خوشې کړل شوله. د دغه په ادامه راجو د عباسي حکمرانانو انحطاط او زوال یا هم رنګېدل یا د دوی د عباسي حکومت ختمېدل. د متوکل د قاتل سره سم د بني عباس د زوال لومړۍ نښې نښانې څرګنده سولې. د متوکل څخه وروسته اوویشت عباسي حکمرانانو حکومت وکړ، او اخرنی سلطان معتصم بالله و چې موږ په تیره موضوع کې وویل چې معتصم بالله څوک و. د ده په وخت کې د عباسیانو پوځي طاقت ډیر کمزوری و. د سلطان سیاسي وقار د خلکو په وړاندې ډیر ټیټ و. ترکۍ او بوهیایي البویا یا هم د بویا اولاده ته وایي، د البوهیې سردارانو په ټول اسلامي سلطنت باندې قبضه کړې وه. د سلطان دربار د دې سردارانو د سازشونو مرکز ګرځېدلی و. په دې حالات کې د تاتاریانو لخوا د عباسي سلطنت په پلازمینه بغداد باندې یرغل وسو. تاتاریان نوې ډله راولاړیږي په بغداد کې پر عباسي سلطنت باندې یرغل کوي. بغداد یې ونیوي او معتصم بالله یې ووژي. د معتصم بالله د وژلو څخه وروسته د ده تره ابو القاسم احمد د تاتاریانو د قید څخه ځان خلاص کړ، او په 1509 هجري قمري کال کې د څو عربي سردارانو سره مصر ته ورسېدی. هلته د غلامانو د کورنۍ څلرم پاچا ملک الظاهر بیرس حکمران و، یا هم د غوپر پاچاهي پر تخت ناست و. د ابو القاسم ته شرغلاست وویلی او پر تخت یې کښېنوي. یعنی پاچا ملک الظاهر بیرس د خپل ځای ورکی ابو القاسم ته. د ده وروسته د مصر په ټولو جوماتونو کې د ده په نامه سره خطبه ویل کېدل، او د ده په سکه چلیدل، یعنی هر وخت کبه یو بچا اوشتي د هغه سکو یا هم د هغه سکو ډول هم اوشتي، نو سکه هم یوازې د دغه ملک د جاریس بلی. په دې توګه سره عباسي خلافت له بغداد څخه مصر ته ولاړی. په مصر کې اتلس عباسي خلیفګان تیر سوي دي. د دوی د حکمرانۍ دوره له 1450 هجري قمري څخه تر 923 هجري قمري پورې وه، خو په دې وخت کې د مملکت حقیقي ځواک د عمراوو په لاس کې و. یعنی دغه په مصر کې چې عباسیانو څومره اتلس خلیفګان تیر کړي دي، یو حقیقي واک او ځواک یې نه درلودی. حقیقي ځواک د عمراوو په لاس کې و او هغوی د مملکت د نظم او نسک د سرو او سپینو څښتنان و. عباسي حکمرانان دوی ته اړ او محتاج و. حتی دوی ته دومره اختیارات هم نه و لکه څومره چې د دوی پخوانۍ ته د دلیمې او سلجوکیانو د سیوري لاندې حاصل و.
په درس کې مو واوریدل چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسي حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیرېده. له همدې عمله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 9 ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. په تیر درس کې مو د احمدشاه ابدالي د اصلاحي پروګرامونو په برخه کې ولوستل چې احمدشاه بابا خپل حاکمیت د ثبات لپاره کافی پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا وه چې د دولتداری او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې. نن د احمدشاه بابا د ځایناستو حاکمانو سلسله پیلو. په دې برخه کې لومړی دال ولو چې له احمدشاه بابا وروسته چا په کندهار کې حاکمیت پیل کړ او تیمورشاه چې د هرات والی و د پلار له مرګ وروسته څنګه واک ترلاسه کړ.
د تیمورشاه شل کلنه واکمني، تیمورشاه چې په 1120 هجري لمریز کال چې د 1220 کال کې زیږیدلی و، د پلار د بادشاهۍ پر مهال د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او د دری ژبې شاعر و. د هغه وخت له دود سره سم تیمورشاه د پلار تر مړینې وروسته په کندهار کې د بادشاهۍ مقام ته نومان سو. د شاهزاده سلیمان نه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شاهزاده سلیمان بادشاهۍ ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او د ناراضو مخورو لخوا یې د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان ووژه او شاهزاده سلیمان له بادشاهۍ څخه لاس واخیست. د تیمورشاه د واکمنۍ پیر په بریا او هوساینو کې تیر سو. په دې وخت کې په ځینو سیمو کې پاڅونونه وسول. نوموړی بریالی سو چې خپل مخالفین له منځه یوسي او له هغو پلونه دفاع وکړي چې دته په میراث پاتې سوي وي. یوازې د بخارا د واکمن شاه مراد بیگ سره چې د آمو سیند په سویل پسویل د یرغل کس درلود په جنگ اړ سو، خو د مخورو مشرانو په منځګړیتوب سره سوله وسوه او آمو سیند د دواړو هیوادونو ترمنځ ټاکلی حد وټاکل سو. د دې مرحلې ځانګړتیا د پولو ساتنه وه. تیمورشاه ته چې کوم دولت په میراث پاتې سوی و بل کوم بدلون څخه یې وساته، ټولو نښتو دفاعي ارزښت درلود. د نوموړي له ټولو ګاونډیانو سره د ښه ژوند کولو پلوی و. د تیمورشاه یو لویه تیروتنه دا وه چې محلي سیمې د خپلو زامنو ترمنځ وویشلې. تیمورشاه له خپل شل کلنۍ واکمنۍ څخه وروسته په 1293 زیږدیز کال کې په کابل کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خوا ته څیرمه خاورو ته وسپارل شو. او دا هم د دوه تصویرونه د تیمورشاه مقبرې تصویرونه دي. راځو د شاه زمان د واکمنۍ تګلارې پیژنو. شاه زمان د پلار له مړینې سره سم ټول وړونه د کابل ښار ته راوبلل. د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ چې د بارکزوی د کوم مشر و د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله په 1903 زیږدیز کال کې چې د 1901 لمریز کال سره سمون لري د واکمنۍ اعلان وکړ. نوموړی د واکمنۍ پر مهال د نړۍ لویه سیاسي پیښه د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو چې لاسته راوړنې یوازې د فرانسې هیواد ته محدوده نه سوه بلکې ټوله نړۍ ونیوله. کورنۍ او بهرني تاریخ لیکونکي شاه زمان یو هوښیار فعال زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای سره به یې بلې ته وردانګل. خلکو د تیمورشاه د نورو زامنو په پرتله شاه زمان ته ډېر درناوی کوه. نوموړي کابو د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ. د امنیت د ټینګولو په موخه یې تصمیم درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي. د دې موخو په پلي کولو د هیواد دننه او بهر له ستونزو سره مخ شو. کورنیو سیالي کوونکو او د واک غوښتونکو له یوې خوا او د کبیلوي مشرانو او مخورو له بلې خوا په سیمه کې په ښکاره او پټه لاسوهنه پیل کړه. او د بهرنیو دښمنانو استخباراتو شبکو پروپاګند په ټول زور او واک سره د شاه زمان پر ضد پیل شوې. په لویدیځ کې کاجار پتی علی شاه هم د شاه زمان د وړنو ترمنځ له مخالفتونو او بیلتون نه ګټه پورته کړه. او په مالیه او پوځي مرستو یې شهزاده محمود په هرات کې وهڅوه. د مخورو او بانفوذو خلکو خفه کول په سیمه کې ښکاره او پټو لاسوهنو او کورنیو خپلمنځي مخالفتونو وزیر پتی خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود واک ته د رسیدو لپاره حالات چمتو کړه. لږ څه ناڅه مقاومت څخه وروسته شاه زمان کابل ته د پېښور په تکل پرېښود. خو د لارې په اردو کې د نورو ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا ونیول سو او ړوند کړل سو او وروسته د څارنې لاندې د کابل ښار ته راوستل سو. په دې توګه د شاه زمان حکومت پای ته ورسید او شهزاده محمود واک ته ورسید.
د نهم ټولګي د تاریخ په دویمه برخه کې خوونکی راته دا بیان کړل چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړ او د حکومتوالۍ په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامل د خلکو ترمنځ نفوذ هم ډیر وو. خو د هغه حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسیده چې د یو ملا له لوري ونیول شو او ړون کړل شو.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګران اوس د کوونکو هله د چین ننای درس ترته پزره پوری تمام شوی وي. په همدې هله تاسو مغوښتنه دا ده چې د درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. خدای پامان.
تاسی داخ پروانه اوری او داخ پروانه لطاسی یا ستاسی دا کورانی لغلی سر پس دکرو که مرست کوی لمش سر پر داغ واتساب شمیره خپل نظر شریک کری او پر جغیز برنر آتا خپل پیغامون پریش دی. دا واتساب شمیره دا 00420221240601. یو زلبیا 00420221240601.
پوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی